السلام علیکم دا مشال لیډیو دا وخت په خبر کې د مازیګر 15 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې اوریدونکو د دې خبرونه د سر موضوع به د کابل برید وی او د غی ترڅنګ به تاسو د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د تن نور برخو په اړه ریپورتونه وره تفسیری او شننې هم دي. لومړی د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکار منور شاه درته وړاندې کوي.
اول د خبرونو سرټکی په کابل کې د نننې 14 زمواري اسلامي دولت وسلواله ډلې منل ده او امینشل ګوند وايي حکومت د لوډ شډنګ ختم کړي او امریکا په شام کې کوردی جنگیالو ته د وسلو ورکول شروع کړي دي. او اوس د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وايي د کابل په نننې 14 کې اتیا کسان وژل شوي او لدرې نیمو سو زیات جوړل شوي دي. د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مجروح مشال لري او ویل چې د پیښې قربانیانو کې خزه او ماشومان هم شامل دي او دا شمیرې زیاتېدلی شي ځکه چې زخمیان پکې ځنې خراب حالت کې دي. د افغان ولسمشر ویاند دواخان مینپال نن مشال لري او ویل چې ولسمشر د برید په غندې سره د پلټنو حکم کړی او لارون کوتبه سخت سزا ورکړي.
موږ په دې باور یو چې تعدید یوازې د افغانستان خلکو ته متوجه نه دی بلکې د سیمې او نړۍ په کچه باندې یو تعدید دی. نو په کار دي چې په لومړي سر کې اسلامي نړۍ او په مجموع کې ټوله نړۍ د دغه شی ګواښونو او تعدید په وړاندې باندې ودرېږي. او هغه کسان چې د تروریستانو ملاتړ کوي د هغوی ادرسونه معلوم دي او د دوی په وړاندې باندې پرېدنه د ټولې اسلامي نړۍ او په مجموع کې د ټولې نړۍ مسؤلیت.
هند، پاکستان، جرمنی او نیټو دا برید غندلې ده. د فرانس، جرمنی او ایران سفارتخانو په خبر پاڼو کې ویلي چې په 14 کې د دوی ودانۍ ته هم زیان وخته دي. د ایش وسلواله ډلې الجزیره ټلویزیون ته ویلي چې د غبرید دوی کړي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي د جون په 18 تاریخ کابل کې وی غونډه تخپل وفد لګي. د دې ویان وزارت ویان د نفیس زکریا نن مشال ریډیو ته ویل چې وفد به افغان چارواکو سره د سولې په خبرو او د سیمې په امنیت خبرې وکړي.
همیشه پاکستان دا دریس ساتلې چې هغه ټول اقدامات چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره اخیسته کیږي پاکستان به پکې ګډون کوي او خپل کردار به هم لوبوي. تر سوچ په دې غونډه کې په کومه کچه د ګډون خبره ده نو په دې اړه ما سره معلومات نشته. خو د اعلی افسرانو په سطح به دا ګډون کیږي ولې چې په همدې کچه هغوی دې غونډې لپاره بلنه را لېږلې ده.
په پاکستان د افغانستان د تورن لوجه چې د طالب وسلوالو ملاتړ کوي د دواړو هیوادونو اړیکې خراب دي. اسلام آباد دغه تورونه ردوي. د خیبر پختونخوا اپوزیشن ګوند عوامي نېشنل پارټي وایي مرکزی حکومت صوبې سره د بجلی په ورکولو کې زیاتې کوي او صوبایي حکومت یې پختنه نه کوي. د دې ګوند یو مشر میا افتخار حسین نن پیښور کې د یوې خبري غونډې نه پاس مشال لري تو ویل چې خیبر پختونخوا کې په کار ده لوډ شیډنګ ختم شي کنه نو دوی به احتجاجونه شروع کړي. د دې نه وړاندې د پاکستان د بجلی او دفاع وفاقي وزیر خواجه آصف په ملک کې د روژې پر میاشت کې د لوډ شیډنګ په اړه بخنه غوښته و خو زیاته کړې وه چې ځینې خلک د بیلونو په نور کولو سره د بجلی اغلا کوي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو نن له دې وجه د پارلیمنت مخ ته احتجاج کړي چې په وینا یې حکومت د قومي اسمبلی دننه ویناوي په ټلویزیون نه دی خبرې کړي. په پارلیمنت کې د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند مخکښ خورشید شاه د سه شنبه په ورځ نا وخت په اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویل چې دوی د حکومت لخوا په وړاندې شوی بجټ نیوکه درلودې. د هغه په وینا حکومت حق نه لري چې اپوزیشن ډلې خاموش کړي. تر اوسه په دې اړه حکومتي چارواکو څه نه دی ویلي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې په اته هوایی عملو کې یو سلوی خوسلوال وجل شوې دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیرین نن مشال ریډیو ته وویل چې په دغه هوایی عملو کې سلیرش مخالفین زخمیان شوي هم دي. وزیر زیاتوي چې دا مهال په سوارلسو ولایتونو کې ولس پلان شوي عملیات روان دي او همدارنګه کمانډو ځواکونه هم دیارلس خپلواک عملیات لري. وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکای او روس ولسمشرانو یو وار بیا په امریکایي انتخاباتو کې د روس مداخله رد کړي او وی ویل چې دا ډیموکراټیک ګوند لخوا رامنځته شوی جعلي خبرونه دي چې د خپل ماتې په اړه وضاحت لپاره یې جوړ کړي دي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د فرانس لی فیګارو ورسپانې ته ویلي چې روس د امریکای په انتخاباتو کې ګوتې نه دی وهلي. له دې وړاندې ولسمشر ډونلډ ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې روسان به د دې تورونو له وجې په امریکا پورې خاندي. امریکا وایي دوی په شام کې کوردی جنگیالو ته د وسلو ورکول شروع کړی دي. دا له هغه پلان سره سم ګام دی چې د ناتو اتحادي هیواد ترکی په غوسه شوی و. د پینټاګان ویاند میجر ادریان رانکن ګالوې د سه‌شنبه په ورځ وویل چې دوی د شام په ډیموکراټو ځواکونو کې کوردی عناصرو ته د سپکو وسلو او موټرو ورکول شروع کړی دي. امریکا وایي دې ډلې ته د وسلو ورکړه له داعش وسلوالې ډلې څخه د راقه سیمې بیا نیولو لپاره ضروري ده. ترکی په سمدستي توګه په دې اړه کوم خبرګون نه دی خودلې. انقره د شام د کوردان د ترهګر ګرځول شوی پی کی کی ډلې ملګری بولی. امریکا او یورپی ټولنې هم پی کی کی یو ترهګر تنظیم ګرځولې دی. اول خبر دا چې د جرمني چارواکي وایي دوی د شام یو داسې ولسکلن مشکوک هلک نیولی دی چې غوښتل یې په برلن کې ځانمرګي برید وکړي. پولیسو د نیول شوي کس نوم نه دی ورکړی خو وایي چې هغه په 2015 کال کې جرمني ته ورغلی و او هلته یې پناه اخیستې وه. دا هلک له تیر کال راهیسې د کموم رکډوالو لپاره په یو ځانګړي کور کې اوسېده. دا هغه لخوا د ممکنه برید په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. په دسمبر کې د تیونس یو کس په برلن کې د کریسمس پر مهال په خلکو گاډی خېجولې وو چې 12 کسان پکې وژل شوي وو. هغه کس انیس عمری نومېده چې بیا په اټلي کې پولیسو وژلې وو. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هغه برید ذمواري منلې وه. دا اوتر دې د مده مشال خبرونه او زرته د اسلام آباد نظم خبریاله رابع اکرم خان د کنسویبه یو موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ او 90 پیسې خرڅل کیږي او په 1.6 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.3 روپۍ او 80 پیسې او په 1.5 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 1.5 روپۍ او 30 پیسې او په 1.3 روپۍ. یو درهم په 28 روپۍ او 80 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپۍ 45 پیسې او په 28 روپۍ او 60 پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ 500 پیسې او په یو روپۍ 250 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 301 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 302 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به موسم تود وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 28، بنو کې 2.5 او 22 او په کوټه کې 6.5 او 19 وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره د افغانستان په پلازمینه کابل کې موټر بمی چاودنې غنو کسانو ته مرګ شو بلا اړولې ده.
د دې انتحاري نه ډېر خلک خراب شو. پوره دا غړ غړ خلک رئیسان زمونږ هلته ریاست جمهوری کې ناست سي څوک پوښتنه نه کوي.
پاکستان وایي چې د افغان حکومت لخوا د جون په 6 نیټه به د سولې په اړه رابلل شوي د کابل پروسې غونډه کې ګډون کوي.
خو به دای چې لږ وته وخت ورکړی شي او د افغانستان اندېښنې د افغانستان فکر هغې سره نور ملکونه ملګري شي او د دې مسلې د حل لپاره ټول یو بل سره همکاري وکړو. سلار روبر
د پاکستان حکومت اپوزیشن ګوندونو اعلان کړی چې د حکومت د رویې پر ضد باندې د پارلیمان د ودانې بهر ولسی اسمبلی جوړوي او د پاکستان افغانستان ترمنځ د لوبل لارې اړیکو ښه کولو لپاره هلې ځلې پیل شوې دي.
یا د افغانستان او پاکستان قوم چې دا آلریډي یو بل په نږدې دی نو په کار دادي دا خوشي په دې وجه باندې دا چې کوم څه شړې دي یا څه هلتل مسلې دا به ورسره ښه شي.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته اوس ورته د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. افغان چارواکي وایي د کابل په نننۍ چاودنه کې 80 کسان وشل شوي او له 350 ډیر زخمیان شوي دي. د امیر روغتیا چارواکي وایي چې د پیښې قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او د شمیرې څخه بدلېدای شي چې ځینې زخمیان په خراب حالت کې دي. په دې اړه نور تفصیل د حدیث پردیس په دې ریپورت کې اورو.
د افغانستان د کورنی چارو وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د پیخی پسای کی خبری اعلان ته ویل چې چاودنه د فاضله موادو د انتقال د وټانکر موټر په وسیله رامنځته شوې ده. خغلی دانش که څه هم د برید د مخې په اړه څونه ویل، خدای ویل چې د برید له کبله تر ډیره ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د وی د لومړنۍ څېړنو نتیجه دا ښیي چې انفجار کوونکي له موټر بم څخه استفاده کړې. په دې اړه مو څېړنې پیل کړې چې پیښه څنګه رامنځته شوې. کله چې جزئیات روښانه شي له تاسو سره به یې شریک کړو. په سیمه کې د پیښې عیني شاهدانو خبرو کې ویل چې حمله خورا زوروره وه او مرګ ژوبله تر هغې هم لوړه ده چې چارواکي په اړه وایي. دوی وایي د روژې په مبارکې میاشت کې د بېګناه خلکو وژنه په هیڅ وجه د توجه وړ نه شي کېدی.
نوم یې جاوید دی. خدای شته چې دا کوم زخمیان چې دي په دې باندې ډېر خفه یو، په د شاهدانو ډېر خفه یو، خو خصوصا په دا روژه کې باید بېخي داسې پیښې ونه شي. روژې نه بغیر باید ونه شي، خو دا روژه کې چې شوي دي دا خو بېخي یعنی د انسانیت نه وتلی کار دی. دغه
د دې انتحاری نه خو ډېر خلک خراب شو. دا وګورئ، شا دوکان د چا ځای د شا بلډینګ د شا شفاخانه وره، دا غړ غړ خلک رئیسان زمونږ هلته ریاست جمبوری کې ناست دي. څوک پوښتنه نه کوي، څوک احتنه نه کوي. مردم زخم مړه شو، زخمی شو.
بیا دلته چې کوم خلک مړه شول، دا ټول عوام خلک وو، دولتي خلک نه وو. تاسو به داسې خلک هم لیدلی وي چې د 500 روپیو دپاره، د 100 روپیو د پیدا کولو دپاره مزدورۍ ته روان وو، دلته مړه شوي دي.
طالبانو د یوې اعلامیې په خبرولو سره په نننی برید کې خپل لاس لرل رد کړي دي. د طالبانو له لورې رسنیو ته په استول شوې اعلامیې کې راغلي چې طالبان هر هغه چاودنه غندي چې ولسي خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوړي او کوم مشروع هدف ونه لري. اخوا داعش یا د اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې له الجزیرې تلویزیون سره په خبرو کې د کابل د نننۍ چاودنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی. ولسمشر محمد اشرف غني نننی برید په کلکو ټکو غندلی او پر ټولو اسلامي هیوادونو یې غږ کړی چې د ورته بریدونو په اړه خپل غږ پورته کړي. همداراز د ولسمشر د وین مرسیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې جمهور ریاست د کابل د نننۍ خونړۍ پیښې په اړه څېړنې کوي او هغه کسان به مجازات کړي چې په پیښه کې لاس ولري. اجرایي رئیس پخوانی ولسمشر د هند صدراعظم اروپایي ټولنې او ګڼو نورو د کابل نننۍ حمله غندلې ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
پاکستان وایي چې د افغان حکومت لخوا د جون په شپږمه نیټه به د سولې په اړه رابلل شوي د کابل په روسي غونډه کې ګډون کوي. دا غونډه د افغان حکومت په مشرۍ کې کیږي چې پکې د امریکا، چین، ایران او روس په شمول به د سیمې نور هیوادونه ګډون کوي. دا به یو ورځنۍ غونډه وي او په دې کې به د افغانستان سولې ثبات په اړه خبرې کیږي. تفصیل د رابعه اکرم خان نه اورو.
د پاکستان د خارجه وزارت وین نفیس زکریا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د ګډون پخلی کړی دی او ویل چې د خارجه وزارت اعلی افسران به په دې پروسه کې د پاکستان نمائندګي کوي.
همیشه له پاکستان دا دریس ساتلی چې هغه ټول اقدامات چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره اخیستل کیږي پاکستان به پکې ګډون کوي او خپل کردار به هم لوبوي. تر څو چې په دې غونډه کې په کومه کچه د ګډون خبره ده نو په دې اړه ما سره معلومات نشته، خو د اعلی افسرانو په سطح به دا ګډون کیږي. ولې چې په همدې کچه هغوی دې غونډې لپاره بلنه رالیږلې ده.
د سولې په اړه رابلل شوې د کابل پروسې غونډه په داسې حال کې کیږي چې افغانستان کې وسلوالو په خپلو بریدونو کې توندوالی راوستی دی. د راپورونو تر مخه چې په دې غونډه کې به د پاکستان په شمول امریکا، چین، روس، ایران، هند، وسیشایي ملکونه، سعودي عرب او یورپي یونین ګډون کوي. د کابل په مشرۍ د پروسې په اړه د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی خپل یو بیان کې ویلي وو چې د افغانستان په مشرۍ د سولې په خاطر دا پروسه به یو رسمي عمل نه وي. د سولې په لړ کې د پاکستان رول په اړه د افغان امور کارپو رحیم الله یوسف وایي پاکستان افغان طالبان خبر اترو میز ته راوستو لپاره کوشش کولی شي، خو نور کار به خپله افغان حکومت لکول وي.
تر څو پورې چې یا خو د افغانستان حکومت او د هغې چې کوم هیوادونو د هغې مرسته کوي، نیټو نور، هغې یو فوجي کامیابي حاصل نه کړي، یعنی طالبانو له ماتې ورکړي، نو دویمه خبره به دا ده چې یو بل سره کښېني، خبرې وکړي، خبرې هم نه کېږي، خود دغه لپاره زیات هلې ځلې پکار دي چې هر یو هیواد هر یو ګاونډي هیواد هر یو غټ هیواد هغه هلې ځلې وکړي یو کار وکړي چې افغان طالبان او افغان حکومت یو بل سره مخامخ کړي او خبرې اترې وکړي او د خبرو د لارې دا مسله حل کړي.
د سیمه ییزو چارو کارپوه خبریال طاهر خان په نظر چې په دې ورسو کې د روس په شمول د ځینو نورو ملکونو پروسې چې افغانستان کې امن سي کولو په غرض شوې دي څه نتیجې مخې ته نه دي راوړي. دی وایي
خبر دی چې لږ وخت ورکړي شي او د افغانستان اندېښنې د افغانستان فکر د افغانستان سوچ هغه سر نور ملکونه ملګری شي او د دې مسلې د حل لپاره ټول یو بل سره همکاري وکړي او سلار رو باسي.
له دې وړاندې د افغانستان سولې او ثبات په اړه غونډې د پاکستان په شمول په نور ملکونو کې شوې دي خو د کارپوهانو په نظر چې د کابل ناسبه اهمیت ولري ولې چې دا د افغانانو په مشرۍ ده او دې لړ کې د پاکستان هم دا پالیسي پاتې شوې چې د افغانستان په مشرۍ کې دي د مسلو حل ولټول شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان حکومت پوزیشن ګوندونو اعلان کړی چې د حکومت د رویې پر ضد باندې د پارلیمان د ودانې د باندې ولسی اسمبلی جوړوي تر څو خپل دریځ په ساده توګه وړاندې کړي. اپوزیشن ګوندونو د اعلان تر وروسته راغرسته وکړو چې د دوی په وینا د قومي اسمبلی په بجټ غونډه کې د هی ویناوي په مستقیم ډول نه وي خبرې شوې او لسی واتی حکومتي دریځ اورېدلې وو. په دې اړه د رفت انجم دا رپورټ اورو.
د یوې خبري غونډې په موقع د پاکستان پیپلز ګوند او د قومي اسمبلی د مخالف ډلې مشر خورشید شاه وینا وه چې سپیکر ورته باور ورکړی وو چې د دوی تقریرونه به نشروي خو داسې ونه شول.
حکومت تو فنانس منسٹر کے تھرو جو بھی فگرز ہے
حکومت د خزانے وزیر په ذریعہ کاغذ صحیح معلومات دی او که غلط نولس ته ورسول فیصله خو ولست کول وی خو مخالف ډلې په هغه تحقیق کوي چې حکومت کوم معلومات پروګرامونه یا کوم کمی زیاتې کوي او د بیروزګاری ختمولو په اړه خبرې کوي یا یې زمیدارانو ته پیکج ورکړی دی او یا یې د ملازمینو ته تنخواګانو کوم خبره کړې ده چې هغه څومره سمه ده او څومره غلطه
وو کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے.
هم په دې مقاده متحده قومي مومن گند قومی اسمبلی غړي شیخ صلاح الدین مطبوعات ته وویل چې جمهوری روایت ماتول کیږي او امریت ته زیور کړی کیږي. دوی وویل چې د مخالف اډلو مطالبه په سمه ده. په قومی اسمبلی کې د جماعت اسلامي غړي صاحبزاده طارق الله وینا وا چې د خپل دور په اخرنی بجټ کې حکومت ښه ګام اوچت نکړو.
درنا جو یہاں پہ تھا یہاں پہ ان کو حکومت کو ضرورت تھی
کله چې درنا ونه حکومت ته ضرورت وو او هغه وخت د مخالف اډلو د مخالف اډلې د مشر تقریرونه به نیخ پنیغه د ټی وی نتلل. دا د دوی د حکومت اخیری بجټ وو او په هغه کې هغه دا وخل چې پکې د غریب اولس لپاره صد فائدہ نشتا
کے لیے غریب لوگوں کے لیے کوئی فائدے کی بات ہو.
ہم پر اڑا د پاکستان تحریک انصاف غری شاہ محمود قریشی وینا وا چې موږ په بجټ کې خامیانه پنه کول غواړو خو حکومت ورته اجازه نه ورکوي. د زیاده کړ پولیسی اسمبلی کې خورشید شاہ په بجټ بحث کوي. رفت انجم مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو
دا زیارت تورزی
خبرونی
مشالونا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
د مشال پنم
پ اتمنٹ د پاسا دو بجو
د مشال تر رنا لاندے
پ دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
ہارون باچا ہنری گڑے
پ اتمنٹ د پاسا سلورو بجو. د شروع پرست عوامی نیشنل پارٹی مشرانو غلام احمد بلور میاں افتخار حسین او سردار حسین بابک په صوبه کې د بجلی لوډ شیډنګ خلاف خبري غونډه وکړه. د بجلی د کمی یا نشتوالي سیماواره مرکزی او صوبایي حکومتونه وګرځول. په دې مهال د عوامی نیشنل پارٹی مرکزی سیکرتر میاں افتخار حسین زمونږ همکار خالد خان سره خبري کړې دي. راځي چې ورته غوښ شو.
داسې دا چې مونږ خو پرامن خلک یو. په موجوده دور کې عجیبه کار شروع شوی دی. په حکومتي انسټالیشن قبضه کول لائن اډر سچویشن د صوبې کار دی. صوبه خو بالکل خاموش ده. مرکز چې کم دی نو صرف د دې صوبې د بدنامول لپاره چې کم دی مطلب صرف بیان بازی کوي. لہذا مرکز او صوبه دواړه د دې قوم مجرمان دي. په دې وخت کې د ټول ناول خدا چې د بجلی ټول طاقت چې کم دی مرکز سره دی زمون د خپلې سي بجلی نه راکې دا جرم دی. زمونږ ډیمانډ دا چې زما د بجلی تارونه چې کوم دی زړی دی، ګریډ سټیشن زړی دی، ترانسفارمر زړی، رینوویشن کول غواړي. دا غي د پاره چې کوم دی نو پکار دی چې مونږ ویلې وی چې مونږ ته دا نه وې کا زما بجلی سم زیاته خو زما تارونه نه اخلي، د 1600 میگا واټ نه زیاته نه اخلي. لہذا په دې بنیاد پکار دی چې مونږ د خپل سیستم نه وې کو، لکه په سی پی کې 325 روپے د بجلی د پاره دی او هغه د پنجاب د نن مطلب رینوویشن شو. نو که زما صوبای حکومت په څلورو کالو کې هیڅ نه دی کړی نو دیم د دې قوم مجرم دی، تشه تماشا کړی ده. او مرکزی حکومت زما ایسم چې کوم دی نو پنجاب لا خښته ده، په سی پی کې مال ایسه نه در کړی، ما سره ظلم کړی دی. او د اوبو بجلی ارزانه ده نه جوړی، او د کوهلی او ورسره چې کوم دی نو ګرانه بجلی چې کوم دی نو هغه جوړی.
بیا سر دغه صوبای حکومت یو دعوه کوله د پاکستان تحریک انصاف مشر چې 300 ډیمونه به جوړ عثمان
زه افسوس دا کوم چې عمران صاحب خو تر دې پورې ویلو چې زما صوبه بجلی جوړی او نور صوبو له به ورکوي. نو د شته خپلې صوبې سره دیني شته به بل چاله ورکوي. او د 365 ډیمونه یاد کړو، 315 ډیمونه. لہذا زموږ صوبای حکومت د صوبې سره ظلم وکړو او نن چې په ګریډ سټیشنو دی ورځي نو خپله ناکامي په ټولو لپاره ورځي چې زموږ په وخت کې د لوډ شیډنګ نو دی خو به چې دا این پی کوي او نن چې هم د دوی حکومت دی نو دی وایي دا مرکز کوي. ګوره یو خبره ده، غلا مونږ د غلو ملګری نه یو، خو دا غلا په خیبر پختونخوا کې نه کېږي، دا په ټول پاکستان کې کېږي. او د خیبر پختونخوا ټول غلا چې کم دی نو د پنجاب او د سند د یو کارخانې غلا ته نه رسي. زما صوبه په دې بدنامول چې دا غلې دي، زما خپل بجلی ده په ما دا الزام لګول چې کم دی حکومت د شرم وکړي. مونږ د غلو ملګری نو حساب دی وکړي، خو ورسره دا حساب هم وکړي چې پرسنټیج څومره دی. مال 1400 میگا واټ راکېته پای کې ما سره حساب کې، او په خپل چې کم دی نو په زرګونو میگا واټ استعمال دا حساب نشته. مونږ به هغه احتجاج کوو چې پرمن احتجاج به حکومت ته مطلب دی چې زور خول دي او د حکومت نه خپل حق ایستل دي، د لپاره به بالکل احتجاج کوو.
تاسو د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټر میا افتخار حسین خبرې اوریدلې چې زموږ همکار خالد خان ورسره کړې وی. دوی نن په صبح کې د بجلی لوډ شیډنګ خلاف یو خبری غونډه کړې وه. هلته د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې ولس ته د بجلی د ورکړې لپاره د بجلی پیداوار ضرورت په اړه سم معلومات راټول کړل شي او د بجلی د کمښت او تاوان جاج دې هم واغستل شي. نواز شریف دا خبره تېر ورځ په اسلام آباد کې د بجلی د لوډ شیډنګ کمولو په اړه رابل شوي د توانایي کمیټې غونډې ته وکړه. دا غونډه تر هغه وروسته رابلل شوې چې په اپوزیشن ګوندونو سربیره د پاکستان په بېلابېلو برخو کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد ولس احتجاجونه کوي. په دې اړه د رابع اکرم خان دا رپورټ اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د توانایي په اړه د کابینې د کمیټې غونډې په موقع اعلی چارواکو ته هدایت کړې چې موجوده او را روانو دریو کالو لپاره د بجلی ضرورت او پیداوار په اړه سم معلومات ترلاسه کړي شي. په دې غونډه کې د بجلی لوډ شیډنګ او د دې کمولو په تجویزونو غور وشو. واضح دي وي د خیبر پختونخوا په شمول د ملک په بېلابېلو برخو کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد د ولس مظاهرې روانې دي. تېره ورځ په ملکنډ کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج کوونکو د بجلی د نظم ادارې وابډا دفتر او د لیوي ستنې ته اور لګولې و. ان خدای کې دوه کسان هم وشل شوي. د لړکې د ملکن ډیویژن اډیشنل ډیپټی کمشنر نعیم خان مشال ریډیو ته اول چې اوس حالات د معمول مطابق دي.
تقریبا د 12 بجو پورې موږ سره مذاکرات کول. د مذاکراتو په نتیجه کې بیا هغوی مظاهرینو خبرونه چې د وابډې مشران هم په دې مذاکراتو کې موجود وو، هغوی ول خپل اشورنس ورکړو چې دلته به د بجلی لوډ شیډنګ چې کوم د قاعدي لوډ شیډنګ په بل ځای کې کېږي یا په درګې کې کېږي، نو په هغه شورس باندې بیا زه هغوی روډې کلاو کوم او په الحال حالات نارمل.
د راپورونو تر مخه چې نن سهار هم د خیبر پختونخوا په هریپور ضلع کې اولس د لوډ شیډنګ خلاف راوتې وو او خانپور او ټیکسل روډ یې بند کړی وو. بلخوا کراچۍ کې د غیر اعلانیه لوډ شیډنګ پر ضد نن سن های کورټ خپلې فیصلې کې د بجلی د نظم کامی اتھارټي نه پرته امر کړی وو چې د سن صوبې د بجلی د نظم ادارې کې الیکټریک پر ضد د کاروایی وکړي او لوډ شیډنګ دې ختم کړی شي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
غالب د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافی را په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون را ته بابا یې څه په خواره ځای خوړو
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
په قبایلی سیمو افغانستان کې بیروزګاری غربت نظریاتي یووالی سخت دریزي او نامني د سیړونکو سیاستوالانو په وینا له داعشتلي سره له منځني ختیځ لوستو دلته پښې ټینګولو کې مرسته کولی شي په عراق او شام کې جوړه شوې اسلامي دولت وسلهواله ډله یا داعش په دې وروستیو کې په دوه هیوادونو کې ځپل شوې او یره دا چې پاکستان او افغانستان ته به مخه کړي. بشیر ګواخ په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
د باجوړ مومند جنسی او چترال سره په پوله پروت د افغانستان کونړ ولایت امنی قماندان جمعه ګل همت وای په مسلسل ډول د داعش غو وسلوالو خلاف بریالي عملیات کړي چې پر ډیورنډ کرخه د مرکزونو جوړولو په لټه کې دي. هغه پرون مشال لړیو ته ویل چې داعش وسلواله ډله غواړي دلته ځوانان د ځان ملګری کړي.
زموږ نظارت پر دې ډیر قوي ادامه لري او دایشان غواړي په کونړو کې دایمي استوګنځایونه ولري، په دې کې پنجابیان، د دې ترڅنګ چچنایان او بعض عرب ترورستان د دوی په صفوف کې وجود لري. تجهیز یې د پاکستانانو په غاړه دی او هغه بهرنیو ښځې چې د دوی سره راغلي دي د کډو په نامه چې د دوی فامیلونه دي، فامیلونه نه دي بلکې دوی دغه ښځې هم بیا غواړي چې د ځانمرګ بریدونو لپاره وهڅوي. وزه اطمینان درکوم چې د الله تعالی په نصرت زه باور یم چې انشاءالله رحمان د دوی نور پلانونه به د خاورو سره خاورې کړو.
په شام او عراق کې د ابوبکر البغدادي تر مشرۍ لاندې داعش د 2015 کال په لومړۍ میاشتو کې افغانستان او پاکستان د خراسان په نامه خپلې سیمې اعلان کړې. حافظ سید خان مشر او ملا عبدالرؤف خادم مرسیال ونمول. دوی او د حافظ سید ځایناستی حارس لوګری ټول په ډرون بریدونو کې وژل شوي دي. د افغان چارواکو د اټکل تر مخې داعش په افغانستان کې تر 3000 پورې وسلوال لري چې اکثره یې په ختیځو او شمالي ولایتونو کې فعال دي. په افغان پارلمنت کې د شمالي ولایت بغلان استازي شکریا اساخیل وایي د ځایي غیر مسوله وسلوالو موجودیت له وجې داعش په اسانۍ شمال کې ځان ټینګولی شي.
دا خو تقریبا څو کاله سو اول کالو کې چې د شمال ولایت وضع د امنیتي خرابېدل خلکو مونږ ته شکایتونه کول چې دغلته خصوصا پښتونشینه ساحه دغه ساحې ورځ په ورځ نامله کېدلې او خلکو باندې ډېر فشارونه راتلل. دغه خلک چې غوته جیکسو د دغه مسالې غیر مسوله لخواره جیکسو
سره له دې چې داعش وسلوالې ډلې په پاکستان کې هم د ځینو بریدونو ذمواري منلې خو دغلته حکومت او پوځ په رسمي ډول د دې ډلې لشتون څخه انکار کوي. د پاکستان دفاعي چارو کارپو حسن عسکری وایي که څه هم په دې ملک کې د داعش بهرنۍ وسلوالو د شتون شواهد نشته خو امنیتي ادارې باید د دې ډلې ګواښ له پامه ونه غورځي.
په پاکستان کې فرقیزو جنگونو کې ښکېلې ډلې شته دي چې د داعش وسلوالې ډلې نظریات لري، خو زما په فکر کې له منځني ختیځ څخه د داعش وسلوال دلته راهم شي مشري به یې د ځایي ډلې کوي ځکه چې دوی دلته وار له مخه شتون لري او دا ځای ورته ښه معلوم دی.
د ملګرو ملتونو ادارې یو ان ډی پی د شمیرو تر مخه افغانستان کې 40% خلک بیروزګار دي او د تعلیم شرح پکې 20% ده. د پاکستاني حکومت دوه کاله په خواني سروې خي چې قبایلي سیمو کې د تعلیم شرح 30% او بیروزګاری 19% ده. د پاکستان سېنات غړی هلال الرحمن وایي که حکومت غریب او ځوانانو ته تعلیم او روزګار برابر نکي نو کېدای شي داعش په اسانۍ د ځان ملګری کی.
د فدرل ګورنمنت هو ساته پور یو د سی پروجیکټ یا یو د سی پالیسی چې کوم دا غو د فاټا د پاره نه دراغلي چې سو پورې فدرل ګورنمنت د خلکو ته د ځوانانو ته توجه نور کړي دې به دوباره نتیجه غشانتي راځي څنګه چې مخکې نو 2008 او 2009 2010 سو.
پاکستانی ځواکونو د اپریل په میاشت کې لاهور کې یو چاپکی یو تن وواژه او درې ونیول. نیول شو کې یو مېرمن نورین لغاری وا چې په سین کې د داعش غړیتوب لپاره خپل طب په هنځه پرې خېو. تر دې وروسته چېړونکو ویل چې پاکستان باید د داعش په خطر سترګې پټې نکړي. د افغانستان د سولې د مطالعاتو او شخړو د حل ادارې یو څیړونکی حکمت الله اعظمي وایي
داعش یو یونیفاینګ یو اتفاق کوونکی ګروپ دی. دوی د لشکر جنګوي سره چې هغه یو شیاو په وړاندې ګروپ دی، د هغوی سره خپل د شیاو په اجنډا کې کار کوي. مختلف ګروپونه د مختلفو اجنډاو سره یو ځای راوړي او د پاکستان ته یو ډېر قوي تهدید خطر دی. د داعش اکثره خلک تاسو ته پاکستان وګوري، حتی نوي ځوانان او تعلیم یافته ځوانان راځي د داعش حمایت کوي. نو دا یو ډېر جدي خطر پاکستان ته دی.
د یادونې ده چې د افغان ناټو او پاکستاني ځواکونو سربیره طالبان هم د داعش وسلوالې ډلې خلاف دي. دا یوه بهرنۍ پدیده بولي او په افغانستان کې ورسره جنگونه هم کړي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس په خبرو کې د مازیګر 5:30 بجې کې دونکو دي د منور شانه بلند خبرونه وورو.
افغان چارواکي وایي د کابل پرنۍ 14 کې اتیا کسان وژل شوی او له 350 زیات جوبل شوی دي. د چارواکو په وینا په مړو شو او جوبلو کسانو کې خزي او ماشومان هم شامل دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د بریډ غندلې او د تحقیقاتو امر یې کړی چې عاملینو ته سخت سزا ورکړل شي. د پاکستان په شمول یو شمېر هیوادونو د دې بریډ غندنه کړې ده، بلخوا داعش د دې بریډ ذمہواري منلې. د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي د جون په شپږم تاریخ کابل کې یوې غونډې ته یو وفد لیږي. د دې وزارت ویان نفیس زکریا نن مشال ریډیو ته وویل چې وفد به یې افغان چارواکو سره د سولې په مذاکراتو د سیمې په امنیت خبرې وکړي. د خیبر پختونخوا پوزیشن ګوند عوامي نېشنل پارټي وایي مرکزی حکومت صوبې سره د بجلی په ورکولو کې زیاتۍ کوي او صوبایي حکومت یې پختنه نه کوي. دوی وویل ک لوډ شیډنګ ختم نشونو پر ضد به احتجاج شروع کړي. بلخوا وفاقي حکومت وایي د بجلی غلا کیږي او بلونه خلک نه جمع کوي. اپوزیشن ګوندونو نن له دې وجې د پارلیمان مخ ته احتجاج وکړ چې په وینا یې حکومت یې د اسلامي اسمبلی دننه ویناوې په ټلویزیون نه دی خبرې کړې. دوی وایي د حکومت لخوا پرې وړاندې شوی بجټ یې نیوکه درلودې او حکومت په دې کړنو دوی نشي غلي کولای. تر اوسه په دې اړه حکومت څه نه دی ویلي. د امریکای او روس ولسمشرانو یو وار بیا د امریکا په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روس مداخله رد کړې او ویلي دي چې دا د ډیموکراټیک ګوند لخوا رامنځته شوی جعلي خبرونه دي. امریکا وایي دوی په شام کې کوردی جنگیالو ته د وسلو ورکول پیل کړی دي. دا له هغه پلان سره سم ګام دی چې د ناتو اتحادی هیواد ترکی په غوسه شوی وو. پینټاګان وویل دوی د شام په جمهوریت ځواکونو کې کوردی عناصرو ته د سپکو وسلو او گاډو ورکړه شروع کړې ده. او د جرمني چارواکي وایي دوی د شام یو داسې ولس کلن مشکوک حالت نیولې ده چې غوښتل یې په برلن کې ځانمرګي برید وکړي. پولیسو د نیول شوی کس نوم نه دی ورکړی خو وایي چې هغه په 2015 کال کې جرمني ته ورغلی او هلته یې پناه اخیستې وه.
لاند خبرونه د منور شان اوریدل اوریدونکو سو په اسلام آباد کې د احمد الله نو ورو چې پاکستان سره رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
جنگ و رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په ملک کې ګرمي زیاتې دو سره په لوډ شیډنګ کې هم اضافه شوې ده چې لوجي اولس په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړې دي. رسپانه لیکي چې د خیبر پښتونخوا په درګي سیمه کې د لوډ شیډنګ پر ضد مظاهره کوونکو خلکو مقامي تاڼه او د پیسکو دفتر وسوځولو او په مظاهره چیانو د لیویز د ډزو په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي او 14 جوبل شوي دي. رسپانه لیکي چې ایوازې خیبر پښتونخوا نه بلکې په ټول ملک کې لوډ شیډنګ زیات شوی. په خاریو کې لس ساعتونه زیات او په کلیوالو سیمو کې د 14 ساعتو نه زیات لوډ شیډنګ کیږي. ورسپانه لیکي چې د خې حکمت عملی سره د بجلی بحران را کمې دی شي او کدا حالات د متعلقه چارواکو د نا اهلی یا غفلت نتیجه ده نو نه صرف دوی د لری کړی شي بلکې سزا دی ورته هم ورکړی شي. ورسپانه لیکي چې موجوده حکومت اولس سره د لوډ شیډنګ مکمل خاتمه وعده کړی وي خو افسوس چې خپل وعده یې پوره نه کړی شو او د اوبو او بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف د لوډ شیډنګ خاتمه لړکې ګامونه پورته کولو په ځای دا بیانونه ورکوي چې په کوم سیمو کې د بجلی غلا کیږي نو روزه میاش کې به هم هغلته د پښمنی او روزماتي په وخت لوډ شیډنګ کیږي. نو سوال دا پیدا کیږي چې په دې څلور کالو کې حکومت د بجلی غلا مخنیوي ولې ونه کړی شو. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې چارواکو له پکار دي کوم موجوده وخت کې د لوډ شیډنګ داستونزه نشي حل کوله نو اولس لدې تسلی خو ورکړي نه چې د خپل لهجه لوجه د خلکو غوسه نور هم زیاته کړي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په صوبه کې پولیسو ته رسایي او شکایت شکایتو درج کولو عمل که د پولیسو چارواکي وغواړي نو ګټور یې جوړولی شي. ورځپاڼه لیکي چې د خیبر پختونخوا پولیسو مشر لخوا نیغ په نیغه د شکایاتو وصولولو نمبر په ورکولو چې کله په تجرباتي توګه پیغام ولیږلی شو نو څه عمل درآمد پې ونه کړی شو. نو ښه به دا وي چې د آی جی دفتر د هره اونۍ ترلاسه کیدونکو شکایاتو او په دې کیدونکي کاروایۍ تفصیلات جاری کوي چې ولس خبر شي چې په شکایاتو یې عمل درآمد روان دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پولیس دې هم د دې امر پابند جوړ کړی شي چې هغوی د شکایت کوونکو نه معلومات اخستو پر وخت خپله لهجه صحیح ساتي او شکایت ترلاسه کولو وروستو دې په صحیح توګه د هغې پلټنې وکړي او چې څوک هم مجرم وي ورته دې د قانون مطابق سزا ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي په سریلانکا کې د وروستیو سیلابونو له وجې په زرګونه خلک بیکاره شوي دي. بلخوا فاینانشل ټایمز رسپانه لیکي د ایران ولسمشر حسن روحاني به پر روانو سلورو کلونو کې د هڅه کوي چې څنګه پر دا هیواد لګیدلې نړیوال بندیزونه په بشپړه توګه له منځه یوسي. تفصیل د فرخنده اسد ناورو.
اسوسییټډ پریس لیکي په سریلانکا کې د سیلابونو له وجې یو سل درې اتیا کسان مړه شوي دي او دا شان د سلو زیات نور ژوبل دي. د سیلاب ځپلو سیمونه په زرګونو خلکو هم نورو سیمو ته کډې کړي دي. د سریلانکا د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي د بحر هند جزیرې کې د تېرې جمعې ورځې د دغې سیلابونو له وجې سناسه یو لاک کسان بې کوره شوي دي. څه خپلو سیمو ته واپس ستانه شوي دي چې دا شان د خپلو ویجاړو شوو کورونو ملبې پاکې کړي او سناسه اتیا زره بیا په کیمپونو کې دا وخت ژوند کوي. انتظامی چارواکي وایي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د اوبو سطح اوس ټیټه شوې ده خو په دغو سیمو کې ټرافیک لا هم نه دی بحال شوی. تمه ده دا اونۍ هم زیات بارانونه وشي. بلخوا تیره اونۍ د طوفاني بارانونو له وجې په بنګلادیش کې هم خلکو ته سخت زیانونه رسیدلي وو. په سریلانکا کې هر کال په ګرمیانو کې داسې سیلابي بارانونه راځي چې له وجې هر کال د هند سمندر د دغه جزیرې اوسیدونکي له مشکلاتو سره مخ کیږي. یو وړاندې هم په سریلانکا کې د ځمکې د خویدو په پیښه کې سناسه سل کسان وژل شوي وو. بلخوا فاینانشل ټایمز لیکي د ایران ولسمشر حسن روحاني به کوشش کوي چې په دغه هیواد کې په اقتصادي اصلاحاتو کار وکړي. اوس چې کله هغه په دویم وار دغه هیواد ولسمشر منتخب شو نو د ایران اقتصاد ښه کول به د هغه په لومړي کارونو کې وي. ولسمشر روحاني دا کوشش هم کوي چې په نوکرایو، سرمایه کاری او په اقتصادي پرمختګ لګیدلې نړیوال بندیزونه له منځه یوسي، خپل ولس ته معاشي او اقتصادي ګټې ورسوي. څنګه چې هغه په خپل لومړي دور کې په 2015 کال کې د شپږو نړیوالو طاقتونو سره د اټومي وسلو په اړه لوسنامه وکړه، دا شان بغواړي په خپلو راروانو سلورو کالو کې هم په دغه هیواد کې ګرانی ختم کړي او د اقتصادي پرمختګ لپاره نوې لارې ولټوي. د اټومي لوسنامې سره ایران اوس د تیلو برآمدول زیات کړي دي چې له وجې ګرانی هم کمه شوې ده. خو اوس د ایران لپاره یو مهم مشکل دا دی چې څنګه به نړیوال بینکونه، نړیوالې کمپنیانې او نور داسې ادارې د ایران سره خپل کاروبارونه پیلوي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي تیر اونۍ د فلپاین په جنوبي سیمو کې په لسګونه بهر ملکي جهادیان له داعش سره یو ځای د امنیتي ځواکونو پر ضد جګړه کړې ده چې ښایي دغه سیمه به په ایشیا کې د سخت دریځو مرکز جوړ شي. ایجنسی لیکي پیرا کو شام کې داعش ته په کمیدو د اوسط ایشیا او منځني ختیځ په مختلفو برخو کې ځای پر ځای کیږي. د لیکنې ځینې نورې برخې د یوې لنډې دمې وروسته اورو. رویټرز خبری ایجنس لیکي تیر اونۍ د فلپاین په جنوبي سیمو کې په لسګونه بهر ملکي جهادیان له داعش سره یو ځای د امنیتي ځواکونو پر ضد جګړه وکړه. له دې حالاتو څرګندېږي چې د فلپاین د آرامې سیمې اوس د سختریزو ډلو لپاره په ایشیا کې مرکز جوړیږي. د فلپاین د استخباراتي ادارې سرچینې وایي د 400 تر 1500 پورې جنګیالي چې د مندناو جزیرې په ماراوي ښار کې کنټرول درلود، د وروستیو کې پکې شاوخوا 40 جنګیالي شامل شوي دي. دغه وسلوال له منځني ختیځ او نورو هیوادونو سره تعلق لري. د سنگاپور په یوې تعلیمي اداره کې د امنیتي چارو یو پوه ویلي، په عراق او شام کې داعش ډله په کمیدو ده، اوس د ایشیا او منځني ختیځ په مختلفو برخو کې ځای پر ځای کیږي.
اشانس لیکي په مناو کې د ځای وسلوالو بلتون غختونکو لوبجې د 16 رئیس حالات خراب دي او چارواکو لوړاندې نه د خبرداري ورکړې وو چې د غربت د قانون په سمته غننه نافذیدلو د مسلمان اکثریت لرونکي مندناو سیمې خلاصي پولي او په ځنګړي توګه له عراق او شام څخه وتونکو دایښ وسلوالو لوبجې د غسیمه د جنوبي ختیسي ایشیا په ګډون د نورو هوادونو د سختريزو مرکز جوړې دي شي. اشانس لیکي کسه هم په تیرو دوه کالونو کې دایښ او له دې ډلې سره اړه لرونکو نورو وسلوالو په جنوب ختیسی ایشیا کې د ګڼو بریدونو سیمواري قبول کړي. په ماراوی ښار کې د وسلوالو سره جګړه په لومړي وار د امنیتي ځواکونو لپاره یو لوی مساهمت دی. اشانس لیکي د جګړې د پیلېدو یو اونۍ وروسته د نهه پورس حکومت ویلي وو دوی ماراوی ښار بیرته نیولو ته نستي شوي وو. په ماراوی ښار کې نښتې لاغ وروسته پیل شوې چې پوځ د یوې وسلوالې ډلې ابو سیاف یو مشر د نیولو لپاره چاپاو وهله. رویټرز لیکي ابو سیاف او یو نوې ډله ماو دواړو له داعش سره بیعت کړی دی او په ګډه سره په ماراوی خار کی جګړه کوي. یادې وسلوالې ډلې روختونونو او چرچونو ته اور چوي او عیسائی مذهبي عالمان تختوي.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تاندې هله
په پاوکم دوه بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسه دوه بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
پا اتمی نتا دا پاسا سلورو بجو. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې دینی عالمان پر دې وشل کیږي چې په ټولنه کې د روانې جګړې او د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو خلاف خبره کوي. دوی د ترګریو بمیو بریدونو خلاف په ټولنه کې غږ پورته کوي، نو ځکه هم وسلوال د خپلې ایجنډې په لار کې خنډ ګڼي. په دې اړه تفصیل د فرخنده اسد ناورو.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي وسلوال طالبان په افغانستان کې دینی عالمان په نخښه کوي چې دا شان هغه اوازونه غلي کړي چې په ټولنه کې د امن خبرې کوي. ورځپاڼه د مولوي شاه آغا حنفي په اړه لیکي چې سناسه شل کال وړاندې په پروان ولایت کې یو مدرسه جوړه کړې وه چې په کې سدیار له سواز د کوونکي دي. په دغو کې 160 جینکۍ هم دي. هغه په روانه میاشت کې د وسلوالو طالبانو لخوا په یوه بمی چاودنه کې ووژل شو. په افغانستان کې دینی عالمان پر دې هم وجل کیږي چې په ټولنه کې د هغوی خبره ځای نیسي. دوی د امن خبرې کوي او د ترهګرۍ خلاف په ټولنه کې پوهه پیدا کوي، نو ځکه یې وسلوالې ډلې د خپلو فعالیتونو په لاره کې خنډ بولي. په افغانستان کې په تیرو 1400 کلونو کې په سلګونه خلک وژل شول او اوس چارواکي وایي چې په دې تیرو دوو کالو کې وسلوالو په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه تیز کړي دي او همدا وجه ده چې په دې وروستیو کې ګڼ دینی عالمان هم د نام نه په پیښو کې وژل شول. د ولسمشر یو سلاکار محمد موهق وایي وسلوال دینی عالمان ځکه هم په نخښه کوي چې دا شان بیا د دوی کارونو ته څوک بد ونه وایي او د دوی په فعالیتونو څوک پوښتنې راپورته نه کړي. محمد محک تاهم وایي دا یوازې دینی عالمان کې دی شي چې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه چیلنج کړي او په دلیل او علم خلکو ته دا ووایي چې دا هر څه د اسلامي تعلیماتو خلاف دي او یوازې دینی عالمان دي چې د وسلوالو طالبانو خلاف غږ پورته کوي. د دوی نظریه چیلنجوي او وسلوال طالبان هم پر دې پوه دي، نو ځکه په دغه هیواد کې په دینی عالمانو وسلوال بریدونه ترسره کیږي. د هلمند د عالمانو د شورا مشر مولوي خدای نظر محمدي وای دینی عالمان په دې رښتیا ویلو په نخښه کیږي چې په افغانستان کې دا روان جنگ یوازې د طاقت لپاره دی.
د رستیو کې د پاکستان او افغانستان چارواکو د کرکټ لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو ښه کول لپاره هلې سلې پیل کړې دي چې په ځینو افغانانو نیوکې کړې دي. په پاکستان کې د لوبو د چارو پوهان وایي چې د لوبو له لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ راپیدا شوي کړکیچ کې کمی راتللی شي. تفصیل د رفت انجم ناورو.
د پاکستان کرکټ بورډ پخوانی سلاکار عامر نواب وای چې پاکستان او افغانستان ولس په هر کچ یو والی لري، نو پکار ده چې د لوبو په میدان کې هم د یو والی ثبوت ورکړي.
په دنیا کې دا مسلمه خبره ده چې د لوبو په ذریعہ باندې ملکونه قومونه یو بل ته نږدې راځي او د افغانستان او پاکستان قومونه خو خپلو کې خپل دي. یو خلک دی او دا غي الته 70% خلک چې کم دی غو پښتانه دي او دلته رښتې وي او دلته ډیر کال تیر کړ او دا غي نوې نسل چې ایون دا کم کرکټ کوي نو دا هم پاکستان کې پیدا شوی دی. پاکستان کې کرکټ زده کړه د بیا د افغانستان او پاکستان قوم چې دا الریډي یو بل ته نږدې دي، نو پکار دا دي چې دا د خوشي په دې وجه باندې دا چې کوم شړې دي یا څه
حل طلب مسلې دا به ورسره شي.
د پاکستان کرکټ بورډ لخوا جاری شوی یو بیان تر مخه 13 د افغانستان کرکټ بورډ مشر عاطف مشال د پاکستان کرکټ بورډ په بلنه پاکستان ته راغلی وو او دلته یې له چارواکو سره لیده کاته کړی وو. په دغه ملاقاتونو کې دا خبرې مخه ته راغلې وې چې د پاکستان افغانستان کرکټ لوبډلې به دوستانه لوبې کوي چې پکې به د پاکستان په لاهور او د افغانستان په کابل کې د لوبو تابعیت کولی شي. د سروسته چې په ټویټر یو هیش ټیګ چلېدلی وو چې افغانستان ته د پاکستان سره لوبې نه دي کول پکار. د یو بل د کرکټ لوبو کارپو علي هوتی وایي چې د پاکستان لوبډلې ته افغانستان ته او د افغانستان لوبډلې ته پاکستان ته راتلل پکار دي، ځکه چې همدا شان دواړه ملکونه د یو بل پکار راتلی شي.
کوم تور چې په مونږ دهشتګردۍ لګېدلې ده خو هم غلط دي. مونږ خلک خو داسې نه د افغانستان خلک داسې دي نه د پاکستان خلک داسې دي چې د پاکستان او د افغانستان دا میچونه وشي او دا ډېر د امن او د خوشحالۍ یو میسج دی ټولو خلکو ته به ملاویږي. کوم خلک خو دلته دي او هلته نفرتونه خورۍ نو هغه خلک به هم بیا په کلاره کې دي او دغه نفرتونو جواز به ورته بیا نه پیدا کېږي.
که څه هم د افغانستان د ولس لخوا د کرکټ بورډ په هغه پرېکړه نیوکه شوې چې دوی به د پاکستان سره لوبې کوي، د افغان کرکټ بورډ د چارواکو د پاکستان د دورې پر مهال د پاکستان کرکټ بورډ رئیس شهریار خان هم دا باور ورکړی وو چې دوی به لکه د وړاندې پرنګ د افغانستان د کرکټ په وده کې خپل هر ممکن کردار لوبوي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
یو دیرشم مې په ټوله نړۍ کې د تماکو د نه کارولو د ورځې په توګه لمانځل کیږي. ډاکټران وایي چې سګریټ او نسوار د خولې او د سینې د کانسر او دا شان د نورو ډیرو مرضونو سبب ګرځېدلی شي. ډاکټران د نشه یي توکو پر ضد کار کوونکي بیا وایي چې د سګریټ او نسوارو پرېښودل د روژې په میاشت کې آسان دي، نو باید چې خلک له دې استفاده وکړي. تفصیل د سلان یوسف ناورو.
د تماکو کارولو د مخنیوي لپاره کارکونکي ډاکټر ریاض یوسفزی وایي چې په تماکو کې لسلو زیات زهرجن کیمیکل دي او دریش په طبقه هغه دي چې د کینسر لامل ګرځي. نوموړی وایي چې سیګریټ او نسوار دواړه صحت ته یو برابر زیان رسوي.
زمونږ سموک لیس ټوبیکو چې د هغه نسوار، ګوټکا او شیشه وغیره ده، مونږ به دلته کې وګورو چې نسوار داسې یو شی دی چې مونږ دلته کې دا ایزي غستې دي او بعضي خلک مونږ پورته تړلي چې د پښتنو ثقافت دي. دا زمونږ ثقافت بالکل نه دي. د دې د لاسه دونه کافي نقصانات راځي چې د خولې چې کوم دغه دی کینسر دی هغه د دې د وجې نه راځي. او په تیرو میاشتو کې زما په خپل فیملی کې د دې چې پښتو کې ورته مونږ گزارې ویلې هغه شنې گزار دغه گزارو د وجې نه هغه ته معمول شانت کې پولې راوختله او د هغې نه هغه ته ټول کینسر شو او د هغې نه هغه درې میاشتې کې دنه دنه لاړو مور شو.
د صحت د نړیوالې ادارې تر مخه په کال 2018 کې 65 لاکه خلک د تماکو د کارولو له وجې مړه شوي دي. د پاکستان چیسټ سوسایټي د شمیرې تر مخه په پاکستان کې 6.5% سړي او 9% خزې د تماکو په کارولو ریګ دي او هر کال ترې نږدې 1 لاکھ کسان مړه کیږي. د نشئی توکو د مخدیوي لپاره کارکونکي مدني فعاله سنا ګلزار وایي چې که ورته په خیر اده وکړي شي نو د سیګریټو او نسوارو پرې خودل ګران نه دي.
روجوی او ټولرز انسان خوراک نشي کولی، سموګ نشي کولی، یا نور داسې نشاور شیزونه چې کم دي هغه نشي یوز کولی. نو انسان خپل ځان سره ښه کول غواړي او دا نشي نه ځان اخوا کول غواړي. نو زویم چې دا یو ډیر ښه داسې یو میاشته چې انسان دوه درې ورځې یو کار اونې کې، نو زویم چې هغه عادت د هغه نه اخوا شي. نو دا خو بیا پوره میاشته یو انسان ځان د نشي نه اړول غواړي، نو زویم چې بالکل په دې میاشت کې اړول شي.
تعلیمي یافته ځوان محمد عارف وایي چې په کالج کې په لومړي ځل د سیګریټو څخل پیل کړی وو او له هغې وروسته یې ورته پر خودل ګران شوی دی.
او خبر چې دی وخت کې سګرټو سم نقصان دی بالکل. عادت جوړ شي کنه چې خو دی غلط کور نه دی اډیو ذات د څه کور نه دی غلط کسو ډیر لګه سټیټ په تندر نه سي یادې په څو ټړې ګران کوي نو دام پاږي کې غلط کار دی.
پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا کې د سګرټو په ډبي د کینسر د ناروغانو د عکسونو ورکولو ل 13 کالو کم عمر ځوانانو باندې د سګرټو د نخر سوالو او د عام اولس په ځایونو کې د سګرټ د نسخلو دې قانونونه موجود دي. خود نسوارو د استعمال او خرص لپاره لاس ډوله قانون نه دی جوړ شوی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په شوکتر بازار کې خلک وایي چې د روژې له شروع کېدو سره سم د سبزیانو او میوه بیې زیاتې شوې دي. دا خلک وایي چې د روژې نه وړاندې باغي کله کله میوه وړله خو اوس روزانه یې وړي او قیمتونه دومره زیات شوي دي چې دی نشي کولی چې یو ایسي. په دې اړه تفصیل د شانواز ترکسینا اورو.
جهانگیر مومند وای چې هغه به وړاندې د کور لپاره دوه درې قسمه سبزی یوه یوه کیلو واخیسته، خو روژه کې یو قسم سبزی اخلي او هغه هم کله یو کیلو او کله نیم.
ټماټر په 50 روپۍ دوه کیلو، اوس مطلب دا دی یو کیلو په سلویخ باندې دي. دغسې پیازم مطلب دا دی په 40 روپۍ کیلو، اوس په سلویخ او 50 باندې دي. او موږ به دا شل تالان اغیستل په اویا تی روپۍ، اوس په 160 او 150 روپۍ دي. داسې که به مندوانه اغیستل هغه به مخکې په 45 شو، اوس په 30 35 ته.
روح الامین وایي چې د روژې نه وړاندې به هغوی کله کله میوه وړله، ولې اوس یې روزانه وړي او هر کله چې هغه میوه کور ته یوسي نو ورته ماښام پته ولګي چې دکاندار پکې خرابه میوه هم پټه بنده کړي.
ریټ خو ریټ اوچت دی او د خپلې خوښې سیزم نه در کوي، بس هر رنګه څه داغ ماغ یې پکې پټ کړي هم در کوي. آم کې شلتالو کې هندوانه هم چې څنګه ته میلو شوه ریټ لس پنځه روپۍ اوچت شوې، بیا کال ته کې ښه وو که خراب وو بستا ده.
روژه کې د خوراکي شیانو نه علاوه د نورو سوداګرو اخیستونکي ډېر کم شوي او اقبال خان په شوقدر کې عکسونه او د مشکنو امیلونه خرڅوي. دی وایي چې روزګاري په روژه کې ډېر کم شوی، خو زیاتوي چې د بېوسۍ له وجې کور ته غوښه نه وړي.
دیمبانو خبره مثلا درته کومه، دا به مخکې په دېر شو په پو بل واخیستل اتیا روپۍ په علاقه، او نواز شریف په خپل پرې ریډو کې مو اورېدلې چې ګوره ابله ورځ دونه روپۍ موږ دې ته ویستلې کنه ډېر ځان پیاته حکومت دونه پکې تاوان کړه. او شین الله اوس په ورن د سګران دی پاکستان کې تاسو والے نه سره
بل خو اسسټنټ کمشنر شوقدر شبیر خان وایي چې هغوی به د ګرانې راوستونکو ضد ګامونه پورته کوي، چې ګنې دغه خوراکي شیان خرڅون کړي باید د سرکاري نرخنامې په مطابق سوداګانې خرڅ کړي. شانواز سرغزی، مشال ریډیو، شوقدر.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
په کوټه کې د یوې غونډې ګډونوالو ویلي دي چې بې له تعلیمه پښتون قوم د پرمختګ په لور نشي تللی. په کار ده چې د جهالت پر ضد او تعلیم د ودې لپاره پښتون قوم سره یو ځای شي. دا خبره د پښتنو مشرانو په کوټه کې د سلیمان خیل قبایلي جرګې تر سوري لاندې په یوې غونډه کې کړې ده چې تفصیلي درته ایوب ترین وړاندې کوي.
د سلیمان خیل قامی جرګې لخوا تېره ورځ په کوټه کې یوه دستوره جوړه سوې وه. په دستوره کې واغ زده کوونکو ته سکالرشپ یا وظیفې ورکول سوې چا چې د تعلیم په برخه کې زیات زیار ایستلی دی. پر دې مهال په خپله وینا کې د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزي مشر ډاکټر انیت الله خان وویل چې بې له تعلیمه پښتون قام د پرمختیا په لور تګ نشي کولی. تعلیم کارپو خیر محمد شاین اویل چی پرمختللی کامونو همیش د تعلیم څخه ګټه پورته کړې ده.
دا یو ابتدار ده. د دې تاریخ سره څومره تاریخونه وکړي کم مخته بریدین ډېر اوچت ده، کار ډېر مخته زیات پاتې ده. لیکن خوشحالي خبره دا ده چې لکه ډاکټر صاحب سره وویلې دا اول ابتدار ډېره مشکل وي، بیا وروسته اسانتیا پیدا کېږي. دا تاریخ دغسې مخته ولاړ شي صرف سلیمان خیل قوم لپاره نه، بلکې د غلجي قوم لپاره،
مقصد په اړه د سلیمان خیل قومي جرګې په خواني مشر اجر مطلق خان سلیمان خیل زیاته کړه.
مشکلی پیسې جمع کړي، خپلې چندې هم سر وکړې، او نن زموږ اول نشست دی. په دې کې تقریبا اتیا اخوان په میرټ باندې چا ته زموږ ان شاء الله رحمان سکالرشپ ورکړو. دا ټول پیورلی په میرټ باندې او غریب طلبا لپاره دي.
وروسته د خلجي قبیلې مشر سردار نور محمد خان خلجي او نورو قبایلي مشرانو په زده کوونکو کې وظیفې وبېښلې. پر دې مهال ځینو زده کوونکو خپل هنني شان هم وبرخوال ته وښودل، کوم چې زیات وستایل شول. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ور اوس وخت شوه دی د روزي میاشت ځانګړي لړۍ نن به تاسو ور چې له شریف علاوه لدینی سره سره د دنیاوی او سری علوم مستقړه ولې مهمه او لازمي ده. د موضوع راته په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت دینی لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری صاحب روخانوی راځي چې ورته وښو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ورور پختنه کړی دا چې ځینې علما دي هغه د دینی علم اهمیت ثابتای او نور کسبګر او د نور علوم لکه طب هندسه او د قانون او د صنایع مبارکی چې کوم علم دي د هغه ته به د سترګبانی ګوري چې آیا دا کار صحیح دی او کوبد دی. نو د دې خبرې په جواب کې به زه دومره درته ویم چې الله تعالی جل جلاله چې څومره انبیای کرام را لګل دي دا په دوه برخو باندې تقسیم دي. یو تشریعی انبیای کرام د شریعت راوړې دي او هغه د دینی امور په حق له د اخرت په حق له باندې د خلکو لارښوونه کوي. او دویمه ډله د انبیای کرام هغه انبیای کرام دي چې هغوی د تکوینی امور د پر راغلي دي. په دې خاطر انسانیت تر لګل شوې دي چې انسانیت ته په دنیا کې د دنیا د آبادولو د ځمکې د آبادولو او د انساني ژوند د پرمختګ او ترقی په خاطر باندې هغوی ته د ترقی د لارې خودل د فرایض انجام کوي او دا هم انبیای کرام دي. امام غزالی رحمت الله تعالی علی فرمای چې کسبګر خلق چې مختلف کسبونه او علمونه داوی سره دی دا واړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د انبیایو وارثان دي. د دینه معلومیږي چې کوم انسان دینی علم کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار باندې رواني او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ظاهری او باطنی علوم د ترلاسه کړي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وارث دي. امدارنګه هغه کسان چې کسبګر دي یا نور علوم ترلاسه کړي دي دا واړه بدی کې شامل دي. اول راز حضرت آدم علیه السلام ته کله چې الله عزوجل آدم علیه السلام په ځمکه باندې خلیفه مقرراو نو دا غنې دا امتحان و نه غست چې تبه مون څنګه کې روزه به څنګه نیسی حج به څنګه کې او زکات به څنګه ورکې بلکې دا غنې دا پښتنه وکړه د اشیاء په اړه کې. نو که تاسو چیرته وګورئ دا یو دنیوي پښتنه ده ولی ځکه چې آدم علیه السلام الله عزوجل د دنیا د حاکم او د خلیفہ په توګه باندې را لیګو نو په دې خاطر باندې د آدم علی السلام نه د دنیاوی امور په اړه کې پښتنه وکړه. بل خبر دا ده چې الله عزوجل نوح علیه السلام سره د پیغمبر او هغه ته حکم وکړ وصنع الفلک باعیننا ووحینا زمنګ په مرسته او زمنګ د وحي مطابق ته کشتۍ جوړه کا. سورته هود 10 نمبر آیات. نو په دې کې الله تعالی جل جلاله خپل پیغمبر ته د کشتۍ جوړولو حکم کوي او وی چې وا وحي نه زمنګ د وحي مطابق. نو لکه څنګه چې دینی علوم وحي شوی دا امدارنګ د کارونو او د کسبونو وحي هم الله عز وجل خراغلی دا. او داوود علیه السلام مبارک الله تعالی فرمای وعلمناه صنعه لبوس لتحصنكم من باسكم منګه هغه ته د زغرو جوړول خودلیو د دې لپاره چې د جنگ نه تاسو ځان خوندي وساتئ د دشمن نه د خوندي ساتلو په باره کې. الله عز وجل هغه ته د زغرو د جوړولو هنر وروخه کله چې دا ورته وروخو نو هغه به دا جوړول. نو الله عز وجل دا غو صفت بیان کړی دی په قران کریم کې. د دینه معلومی کې چې فوزی علوم تر لاسه کول دا هم د الله عز وجل او دفاعی امور تر لاسه کول دا هم د الله عز وجل په حکم باندې دي. او په دې کې هم انسان د داوود علی السلام او د عظیم پیغمبر وارث ګرځیدل شي. الله جل جلاله فرمای وشددنا ملکه منګه د هغه واک او زواک ډیر قوی کړو. نو دی یو قوی حکومت او د قوی زواک او د قوی فوج او د قوی دفاعی سیستم وجود چې د فرض عین د لازمی او ضروری دی. نو په دې خاطر باندې یو دولت باید ډیر قوی او د هغه زواک باید ډیر جوړ او قوی او مضبوطی. استاذ ورور مفتی ذاکر الله ذاکری د دبی د اوقافو مشاور د دینی امورو.
تاسو د مفتی ذاکر الله ذاکری د روزي په مناسبت سره بیان اوریدو او اوس د خبرونه په خره کې د منور شان لند خبرونه اورو.
افغان چارواکي وایي د کابل په نننې چاودنه کې اتیا کسان وژل شوی او لدرې دي مسوځيات جوړل شوې دي. د چارواکو په وینا مړو شو او جوړو کسانو کې خځې او ماشومان هم شامل دي. افغان ولسمشر اشرف غني د بریل غندلې او د تحقیقاتو امر یې کړی چې عاملینو ته سخت سزا ورکړل شي. د پاکستان په شمول یو شمېر هیوادونو د دې بریل غندنه کړې بلخو دایش د دې بریل ذمہ داری منلې ده. د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي د جون پښپغم تاریخ کابل کې یوې غونډې ته وفد لیږي. د دې وزارت ویان نفیس زکریا نن مشال ریډیو ته ویل چې وفد به یې افغان چارواکو سره د سولې په مذاکراتو د سیمې په امنیت خبرې کوي. د خیبر پختونخوا اپوزیشن ګوند عوامي نېشنل پارټي وایي مرکزی حکومت صوبې سره د بجلی پور کولو کې زیاته کوي او صوبایي حکومت یې پختنه نه کوي. دوی ویل ک لوډ شیډنګ ختم نشو پر ضد به احتجاج شروع کړي. بلخوا وفاقي حکومت وایي د بجلی غلا کیږي او خلک بلونه نه جمع کوي. اپوزیشن ګوندونو نن له دې وجه د پارلیمان مخې ته احتجاج کړی چې په وینا یې حکومت د قومي اسمبلی د نن ویناوي په ټلویزیون نه دی خبرې کړي. دوی وایي د حکومت لخوا په وړاندې کړل شوی بجټ یې نیوکه درلودې او حکومت په دې کړنو دوی نشي خلی کولای. تر اوسه په دې حق لا حکومت څه نه دی ویلي. د امریکا او روس ولسمشرانو یو وار بیا د امریکا پولیس ریزو انتخاباتو کې د روس مداخله رد کړې او ویلي دي چې دا د ډیموکراټیک ګوند لخوا رامنځته شوی جعلي خبرونه دي. امریکا وایي دوی په شام کې کوردی جنگیالو ته د وسلو ورکول پیل کړی دي. دا له هغه پلان سره سم ګام دی چې د ناتو اتحادي هیواد ترکی په غوسه شوی وو. پینټاګان ویلي دوی د شام په جمهوریت ځواکونو کې کوردی عناصرو ته د سپکو وسلو او گاډو ورکولو سلسله شروع کړې ده. او د جرمني چارواکي وایي دوی د شام په یو داسې ولس کلن مشکوک حالک نیولې چې غوښتل یې په برلن کې ځانمرګ برید وکړي. پولیسو د نیول شوی کس نوم نه دی ورکړې خو وایي چې هغه په 2015 کال کې جرمني ته ورغلی و او هلته یې پناه اخیستې وه.
اور ایدن کو هم دې سره زمونږه نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونه د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زه انیس اجمل د خبرونو ویان منور شاه او تکنیکی همکار اسحاق امیری ته اجازه ترا کې خوشاله اوسه. الله پامان.